سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې زموږ د خبرې خبرونه ته مو زافر د سیال هرکلی کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د شانګهای د همکارۍ سازمان د سرمشري زی د پای د لامی د حق برخي هرکلی وکړ شو د یو خپلواک او ثباته متحد له جنگ او له مخدره موادو څخه پاک افغانستان څخه ملاتړ کړی دی او همې له افغانانو سره د بشري مرستو د دوام او د کډوالو د بیرته ستنولو په برخه کې د اسانتیا او برابرولو یادونه کړې ده د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبره کړې اعلامیه کې ویلي دي چې اسلامي امارت د سیمې د امنیت او ثبات او د همکارۍ او د پراخوالي په اړه د ښې همغږۍ د رامنځته کولو په هدف د ورته ناستو هرکلی کوي او غواړي چې په دا ډول غونډو کې افغانستان د څارونکي په توګه خپل استازی ولري د مجازي سرمشریزې ته چې هندې پرون کوربه و د طالبانو چرواکینو وربلل شوي د طالبانو حکومت ویلي د دې سازمان په بل سرمشریزې کې چې په قزاقستان کې جوړیږي باید افغانستان حکومت استازي به کې ګډون وکړي د شانګهای د همکارۍ سازمان په خبره کړې لامه کې یو با امن او با ثبات لرونکی افغانستان د ټولې سیمې د امنیت لپاره مهم بلل شوی دی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه مرستیال مارکوس پوتسل وایي که په افغانستان کې د ښځو د زده کړې په نا دولتي کورنۍ او نړیوالو موسو او ملګرو ملتونو ادارو کې د کار کولو مسله حل شي دې کولی شي په نړیواله ټولنه کې د دې هیواد متقم کېدو تصور وکړي نوموړي د ملګرو ملتونو له نیوز رسنۍ سره په امریکا کې چې پرون سه شنبه خبره شو ویل چې ښځې په ټولنه کې د ګډون حق لري هغه د طالبانو له حکومت وغوښتل چې ژر تر ژره دې په ښځو لګول شوي بندي زونه لری کړی هغه لی پوتسل زیاته کړی چې یو نه مهاڅه کوي همکاري زیاته او لنځوا څخه د افغانستان د اوسنی حکومت پوتل کې برسته وکړي د طالبانو سرپرست حکومت څخه باندې یو میاشو وروسته دوه کلن کې خو تر اوسه د نړۍ هیڅ یو اته پرسته نه دی پیژندلې د ملګرو ملتونو تعلیمي علمي او فرهنګي سازمان یونسکو وایي په افغانستان کې د نجونو ښځو خوبونه او هیلې له منځه تللې دي یونسکو پر ټویټر لیکلي دي چې په دې هیواد کې د ښځو د زده کړې اساسي حق تر پښو لاندې شوی دی او دا د منلو نه دی یونسکو وایي له منځنیو ثانوي او پوهنتوني زده کړو د نجونو ښځو راګرځول ځپونکې پرېکړه ده چې په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې له منځه وړي او د یو هیواد یو نسل چې له زده کړو څخه بهرمند و له خطر سره مخامخ کړی دی طبيبي خود در رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي د حمل میاشتې رهیسې په افغانستان کې په طبيبي خود کې خلکو ته ډیر ځانی او مالی زیانونه اوښتي دي د دې وزارت د اطلاعات او عمر اړیکو رئیس او ویان شفیل رحمی رسنۍ ته په پیغام کې ویل
روان کال د وري میاشتې نه تر اوسه په ټول هیواد کې د بلادرو طبيبي په لامل له بعد مرغان یو څلور یو پنځوس کسان شهیدا 235 کسان ټپیان 2012 کې پورنه بنیمه او بشپړ ډول جوړ شوی او 3209 نوي څاروي او 15201 جرابه کرنیز ځمکې او میوه لرونکي باغونه له منځه تللي
د رحیمی په وینا په ځپل شو سیمو کې سروي روانه ده او هڅه کیږي چې د دې وزارت او نړیوال موسو په همغږي حل ته خلکو ته مرستې ورسول شي او چارواکي وایي د پاکستان په شمالي وزیرستان کې نن پر یوې امنیتي پوستې پیوزن موجود کې بریټ کې لکټر لګیدو سرتیری او یو یو لس کلن ماشوم وژل شوی دی او څوارلس ولسی وګړي ټپیان دي د پیښه خبر پښتونخوا ایالت کې چې مخکې د پاکستاني طالبانو یا تحریک طالبان پاکستان یو پیاوړی مرکز و په میرانشاه کې رامنځته شوی دی د پولیسو او چارواکي ویلي دي چې په دغه پیښه کې یو شمېر سرتیری هم ټپیان شوی دی خو شمېر نه دی خودلې تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا نه خبرونه مو واوریدل وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو په افغانستان کې د طالبانو لوري پر استنګار تونونو بندیز وروس د ځینو نړیوالو سازمانونو خبرګونونه ښودلې دي او ویلي دي چې دا د ښځو د حقونو وروستی نقص دی وړاندې یې په خپرونه کې په اړه درته نورو جزئیاتو لرو په همدې حال کې د یونما مرستیال وایي که چیرې طالبان پر ښځو نجونو وضع شوي محدودیتونه لرې کړي د دې امکان شته چې دغه هیواد په راتلونکي کې په ملګرو ملتونو کې خپل ځای پیدا کړي خو پښتنه دا چې طالبان به دغه بندیزونه لرې کړي که نه وړاندې په راپور کې درته وایي په جنوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان دایمي استازولۍ وایي معافیت د دې لامل شوی دی چې طالبان په دې هیواد کې مدني فعالان او مدني فعالیتونه وځپي په دې اړه به هم درته راپور ولرو چې تر اوسه د طالبانو په بند کې کم مدني فعالان دي. دې ته به هم تم شو د یونسکو هغه راپور ته چې ویلي دي په افغانستان کې د نجونو ښځو هیلې له منځه تللې دي. په دې اړه به هم درته راپور ولرو. وربشو په نړیوالو مسایلو کې دې ته تم شو چې د اسرایل پوځ د لویدیځې غاړې ته اشغال شوو سیمو کې پوځي عملیات پیل کړي دي، او کونړ ته به ورشو چې هلته سیلابونو خلکو ته زیانونه راوړي.
درپیژ ولسوالۍ پنځه تنه اوسېدونکي چې وان فایګل ولسوالۍ ته په لاره وو، او وان فایګل ولسوالۍ کې ورباندې سیلاب راغلی. سره د دوو موټرو یې سیلاب وړی دي چې دوه نفر د هغوی د جملې نه شهیدان او درې نفر زخمیان شوي دي.
ستاسو پیغامونه به هم راواخلو که چېرته مو وخت درلوده. نور مطالب هم درته لرو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه. جنسیتی برابری او د خزو د پیارتیا لپاره د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د خزو پر سنگارتونونو بندیز، د خزو د حقونو روستای نقض او لدوی څخه د کاری فرصتونو اخیستل بلل دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال فرحان حق د سشن به پورز په دې اړه د پښتنې په ځواب کې ویل شد به د ټولو هغو تبعیضي سیاستونو خلاف دی چې د واکمنو چارواکو یعنی طالبان لخوا پلي کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ښځو د سنگارتونونو د سالونونو د فعالیت د بندیدلو پاکله د طالبانو د حکم په اړه د غبرګونونو په دوام د جنسیتي برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان دفتر یو ان وومن وایي چې ښځې باید د هر هیواد په اقتصاد کې برخه ولري، څو له ناورین څخه د وتلو پایښتي لارې جوړ کړي او د پرمختیا پایلو ته ښوالی وروبخي. دغه سازمان د یو ټویټ په خپرولو سره په افغانستان کې د ښځو پر سنگارتونونو بندیز، د ښځو د حقونو نقص او له دوی څخه د کاري فرصتونو اخیستل بللی دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د ویان مرستیال فرحان حقیر د سې شنبې په ورځ په یوې خبري غونډه کې په دې اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل چې دوی د ټولو هغو تعبیزي سیاستونو خلاف دي چې د واکمنو چارواکو یعنی طالبانو لخوا پلي کیږي.
موږ د ټولو تبعیضي سیاستونو مخالف یو کوم چې د واکمنو چارواکو لخوا پلي کیږي.
د طالبانو حکومت په رسمي ډول دغه نوی بندیز په اړه خپل نظر نه دی څرګند کړی، خو تل ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. په غو مکتوب کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی او دا شوی چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا دی لکوم ځانګړي دلیل پرته د سنگارتونونو د بندیدلو امر شوی. ویل شوی چې د طالبانو د مشر مولا هیبت الله په لفظي حکم د چنګاښ د میاشتې له څلور منیټې څخه د زمري میاشتې تر درېمې پورې د کابل ښار اولایتونو ټولو سنگارتونونو ته وخت ورکول کیږي چې خپل فعالیت بند کړي. د افغانستان د کسبګرو او هټیوالو د خونیوي سرچینې ازادي راډیو ته دغه مکتوب رسیدل تایید کړي دي او ویلي دي چې دا مهال په افغانستان کې د ښځو د سنگارتونونو 2000 سالونونه فعالیت لري او په دغو سالونونو کې شاوخوا 500 ښځې کار کوي. یو شمېر افغان میرمنې او نجونې د طالبانو د حکم غیر عادلانه بولي. د کابل ښار اوسیدونکي چلی رښت کله اغلی بهرامی وای غوښتل د خپل واده لپاره چې په نږدې وختونو کې دی سنگارتون ته لاړ شي، خو طالبانو یې دغه ارمان د پوره کېدلو مخه ونیوله.
قرار است امین چند روز بعد
په صورتلونکو ورځو کې زما واده دی. زه ډیره متاثره شوم چې سنگارتونونه تړل شوي. زه نشم کولی د واده په مراسمو کې ارایشګاه ته لاړ شم. زما یو هیله دا و چې لاړ شم او ځان سنگار کړم، خو اوس نشم کوی. ورس پورس له هر څه څخه منکی گو.
د کابل ښار اوسین کلیما چې کله ناکله د سنگار لپاره سنگارتون تتلله وایي چې د سنگارتونونو د تړل لپاره هیڅ معقول دلیل نشته.
سنگارتون خود اس یو کاروان سرای زاینه ده چې هلته د نارینه هم وی خزیدیم وی او هر ډول ناوړه کارونه د کیږي. زه حیرانه یم چې اخر د طالبان له افغان میرمنو سره څه دښمنی لري. د خدای لاسمان هم داسې نارینه راخته شوی دی کله مور نه پیدا شوی کله بیا افغان مور نه زیږیدل دي که خور لري میرمن لري لور لري کنه. زه دې ته حیرانه یم چې د دوی احساس بده میرمنو په مقابل کې څه وی. اوس په دې کې څه بده خبره ده چې یو خزه سنگار تون تلاړه شي. مونږ تاسو ټول شاهدان یو. هر کله چې مونږ سنگارتون ته یارشګه تزو هر سنگارتون ځانته قانون او شرایط لري.
په همدې حال کې د بشري حقوقو یو فعال فریده حفیظ په دې باور ده چې اقتصادي فعالیتونو د ښځو محدودول به په ټولنه کې د ښځو وانډه کم کړي، اقتصادي وده به محدود شي، بیوزلي به زیاته شي او ښځې به نارینه او ته محتاج وي او د دوی پر وړاندې به تاوتریخوالی زیات شي.
دا د ویمن څخه د سنگار حق هم اخلي. یعنی سنگار کول دا په اسلامي حق چا کومغو وایو یا کوم بنیادی ډول باندې وایي د میرمنو لپاره دی. هغه ځای د کوم ځکه چې یو میرمنه بل میرمنه سنگار کوي یعنی الته هیڅ کوم داسې شرعي یا کوم داسې ستونزې نه ویني چې ګواکې دوی د نامحرم نوم ورکړي یا د کوم بل نوم ورکړي او دوی د دارجګاګانې په مرمنو باندې وتړيوالې. متاسفانه طالبان بار بار کوښښ کوي چې دوی د افغان مرمنو حقونه واخلي. دا یو حق دی چې افغان مرمنو درلود، خاص کر په ودونو کې، او دا یو قسم ته اقتصادي اړیکه وا چې و مرمنې بل مرمنې سره کوي. و مرمنه تلله په ودونو کې به سنگار کاوه، د بل مرمنې به اقتصاد ته وده ورکول کېده، د هغې به هغه کوم هنر چې زده و هغه به راښکاره کېده.
لشبګم ټولګي څخه پورته د انجونو د خوانځیو تړل، د پانتونونو څخه د دوی راګرځول، په ډیرو دولتي او ټولو نه دولتي دفترونو کې د ښځو پر کار کول او بندیز لګول، ښځې ورزشي کلبونو او تفریح پارکونو ته نه پرېښودل، او له حجاب پرته د اوږده واټن سفر ته اجازه نه ورکول هغه محدودیتونه دي چې له دې مخکې د طالبانو لخوا په افغان ښځو او انجونو لګول شوي دي.
و موریدل چې د جنسیتي برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان په افغانستان کې د ښځو پر سنگارتونونو بندیز د ښځو د حقونو وروستۍ نقض بللی و. له دې سره جوخت د یو نامه مرستیال وایي ډاډه دی چې د نجونو پر زده کړو د بندیز پریکړه یو طرفه ده، او د طالبانو په ګډون د افغانستان ډېر خلک د دې فرمانونو مخالف دي. مارکس پوتسل له یو ان نیوز سره مرکه کې پلنوی مرکه کې ویلي دي چې پر افغانو نجونو او ښځو د طالبانو بندیزونو محدودیتونه د دله قوله که دوام وکړي له نړیوالې ټولنې سره به هیڅکله د طالبانو اړیکې ښې نه شي. د یو نامه مرستیال داسې مهال چې طالبان په افغانستان کې د امنیتي خوندیتوب ډاډ ورکوي، د هیشتو ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت پر وړاندې ستر ګواښ بولي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي سازوالۍ مرستیال مارکس پوتزل وایي د نجونو زده کړه د بحث وسیله نه ده، بلکې دا هغه څه دي چې د بحث پر ځای پرې برعکس باید ټول نجونې زده کړو ته پرېښودل شي. پوتزل له یو ان نیوز سره مرکه کې چې د ملګرو ملتونو سازمان پرون په خپله ویبپاڼه خبره کړې ویلي ډاډه ده چې د نجونو په زده کړو د بندیز پرېکړه یوه طرفه ده، او د طالبانو په ګډون د افغانستان ډېری خلک د دې احکامو مخالف دي. خو پوتزل د دې پوښتنې په ځواب کې چې که د طالبانو په ګډون ډېری افغانان د دې حکمونو خلاف دي، نو ولې طالب چارواکي عملي کوي، زیاته کړې چې کندهار کې میشت د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده او هغه ته نږدې کړی د مذهبي او فرهنګي روایتونو په استدلال سره دا کار کوي. خو پوتزل ټینګار کوي چې د مذهبي استدلال پر بنسټ په ټوله نړۍ کې اسلامي هیوادونه دا بندیزونه نه لري. د یو نامه مرستیال د نجونو او ښځو په زده کړو او کار بندیز د افغانستان د اقتصاد لپاره زیان رسوونکی بللی او زیاتوي که دا محدودیت او بندیز دوام وکړي هیڅکله به له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو اړیکې ښې نه شي. مارکس پوتزل د طالبانو د مشر او چارواکو هغه څرګندونې هم تر پوښتنې لاندې راوستي چې د نجونو د زده کړو بندیز یې له کلتوري او دیني مسایلو سره تړلی دی. طالبان واک ته له بیا ځلي رسېدو سره سم له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل، او تر خوا یې تېر کال د ډسمبر په 24مه نجونې او ښځې پوهنتونونو ته له تلو او نا دولتي مؤسسو کې له کار کولو هم منع کړي. طالبانو دې بندیز ته د اسلامي شریعت نوم ورکړ. خو د یو نامه مرسیال وایي په نا دولتي مؤسسو کې د ښځو په کار بندیز لوی زیان افغانانو ته رسېدلی، او نه یوازې دا چې د دوی د مرستو رسولو بهیر یې زیانمن کړی، بلکې هغه کورنۍ یې ډېرې ځپلي چې سرپرستي هغو ښځو کوله چې د ادارو کې یې کار کاوه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ مرسیال په خپله مرکه کې د یوناما د ماموریت پر وړاندې امنیتي ستونزو ته هم اشاره کړې، او داسې مهال چې طالب چارواکي د افغانستان د خوندیتوب ادعا کوي، مارکس پوتزل د عایش خراسان څنګه د خپل ماموریت پر وړاندې لوی ګواښ بولي. طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ښاغلي پوتزل د نویو څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. خو پوتزل دا د طالبانو لپاره یو فرصت بولي چې د افغانانو پر وړاندې خپل مسؤلیت ادا کړي، او زیاتوي که د افغان نجونو او ښځو زده کړو او کار ته اجازه ورکړي، فکر کوي چې افغانستان به یو ځل بیا نړیواله ټولنه کې مدغم شي، او تر خوا به یې نړیوال تمویل کوونکي هم له افغانستان سره په خپلو اړیکو بیا غور وکړي. تر هغه سره مبارزه بشری په ځانګړي ډول د ښځو حقوق او ټول شموله حکومت هغه درې مهم مسایل دي چې له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو اړیکې د کړکیچ تر حده رسولي دي.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت مرستیال مارکس پوتزل ویلي و که چېرته طالبان پر افغانو ښځو او نجونو محدودیتونه لرې کړي، د دې امکانات شته چې په ملګرو ملتونو کې دوی یا البته طالبان ځای پیدا کړي. لدی ورخو بیا یونسکو وای په افغانستان کې د نجونو خزو هلی لمنځت للی د ملګرو ملتونو خوانیز علمی او کلتوري ادارې یونسکو نن په یو ټویټ کې لیکلی چې د پوهنې په برخه کې د افغان خزو نجونو حقونه تر پښو لاندې شوې دي او دا د منلو وړ نه ده. په همدې حال کې لزده کړو به برخې او شمیر نجونی ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی خوندي باید پرانیستل شي. ورزو تفصیل د خطر پردیس نورو.
د ملګرو ملتونو خوانیز علمی او کلتوري سازمان یا یونسکو نن چهار شنبه په یو ټویټ کې ولیکل چې په افغانستان کې د نجونو خوځو هیله له منځه تللې دي. یونسکو د نجونو پر زده کړو بندیز ته په اشاره سره ویلي چې دا د خوځو او نجونو بنسټیز حق دی او په دې برخه کې سرغړونه د نه منلو وړ ده. په افغانستان کې شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو د بندېدو شپږ سوه درې پنځوس ورځې پوره کیږي او د ځینو نړیوالو بنسټونو د راپورونو له مخې افغانستان یوازینی هیواد دی چې د نجونو زده کړې پکې منع دي. حسنا چې د کابل په یو ښوونځي کې د لسم ټولګي زده کوونکي ده وایي له شاوخوا دوه کلونو راهیسې له ښوونځي بې برخې وه او که طالبان ورته اجازه ورکړې وای اوس به له ښوونځي فارغه وه.
زه تقریبا د ښوونځي په لسم ټولګي کې وم چې مکتبونه ټول بند شول او همداسې تر اوسه پورې به د موږ سرنوشت موږ آینده ټول شی به معلوم شوی ول. په دا دوو کلو کې چې زه کومه رشته غواړم هغې ته به کامیابه شوی وم. امکان یې درلوده چې زه پوهنتون ته هم لاړه شم. خب د طالبانو د راتګ سره هر څه خراب شول او اصلا تر اوسه معلومه نه ده. خو بیا هم زه هیله لرم د ټولو طالبانو نه او د امارت اسلامي کارکوونکو نه چې د خپل خویندو او لورګانو په مخ باندې د ښوونځیو دروازې پرانیسي.
پروانه چې د کابل اوسیدونکو د نهم ټولګي زده کوونکو دی وای دا خوري له ښوونځي به برخه شوې دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل تله هڅه کړ چې کورته د اول نمرګي پرچا راوړي او مور پلار خوشاله کړي خو وس چې خوانځي نشته دا کورنۍ اندېښمنه ده.
مور او پلار مونږ یې هڅولو اوس دوی او خور می زما په شمول اندېښمن یو. مونږ به کله خوانځي ته لاړ شو
مکتب
له څو میاشتو راهیسې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په دې اړه چې لښپګم ټولګي پورته د نجونو خوانځي به کله پرانیستل شي د ازادي رېډیو پښتون ته جواب نه دی ویلی. خو په تیر کې طالب چارواکو په زولونو ویلي پر یو داسې پلان کار کوي چې له مخې نجونو خوانځي ته ولاړ شي خو له دوو کلونو وروسته لا هم دغه پلان د ورست کېدو او د نجونو د منځنۍ خوانځي د پرانیستلو په اړه څه نه دی ویل شوی. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د چهار شنبه پورس په یو ټویټ کې ویلي چې په سړو سیمو کې د خوانځي او څلور نیم میاشتنی آزموینې پیل شوې دي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د خوځو او نجونو په وړاندې د نورو سختو بندیزونو ترڅنګ د منځنۍ خوانځي او سربیره د دوی په مخ د پوهنتونونو دروازې هم تړل شوې دي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس په نړیواله مسله راوخلو د اسرائیل پوست تلویدي زغړې په اشغالي سیمو کې پوسی عملیات نن پای ته ورسول. ورزو تفصیل نوریاس نوري ناورو.
اسرائیلی ځواکونه د لویدیځ غاړې په اشغالي سیمو کې د تیرو څو کلونو له تر ټولو پراخو پوځي عملیاتو وروسته نن د فلسطین له جنین ښار څخه ووتل. په دې توګه هغه دوه ورځنی عملیات پای ته ورسول چې په نتیجه کې لږ تر لږه دولس فلسطینیان او یو اسرائیلي سرتیری ووژل شول. زرګونه کسان یې له خپلو مینو بې ځایه کړل او ډیر زیانونه یې واړول. د اسوشیټډ پریس اژانس د راپور له مخې پوز وايي په دې عملیاتو کې چې د بمباریو او د سلګونو په لسرتیرو د عملیاتو لړۍ پکې شامل و. هغه وسلوالو ته سخت تلفات اوښتې دي چې د جنین د کډوالو په کمپ کې اوسېدل. خو معلومه نه ده چې د عملیاتو په لویدي زغاړه کې تقریبا یو نیم کال راهیسې د پایل شویو درنو جګړو د پای ته رسولو په برخه کې کوم اغیز کړی وي کنه. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو له لویدیځ غاړې د اسرائیلي ځواکونو له وتلو مخکې ژمنه وکړه چې د التیا په صورت کې به په سیمه کې ورته عملیات بیا ترسره کړي. نتانیاهو د جنین په یوه څنډه کې له یوې پوځي پوستې د کتنې په مهال وویل چې ماموریت د بشپړېدو په حال کې دی او زیاته کړه دا په جنین کې وروستي عملیات نه دي او هر چیرته چې ترهګر ولیدل شي د ځپلو لپاره به بیا عملیات وکړي. دا په لوی دغه غاړه کې د اشغال په وړاندې د فلسطینیانو د دولسیزو مخکې وسلوال پاتون رئیس د اسرائیل تر ټولو لوی پوځي عملیات ول. د اسرائیل پاوز د 2022 میلادي کال لومړی رئیس د فلسطیني سخت دریزو د ورځنۍ بریدونو په وړاندې په لویدیځ غاړه کې عملیات چې هدف یې د سخت دریزو ځپل یاد شوی ترسره کړی دی. د اسرائیل پاوز دغه عملیات ضروري ځکه بللی و چې په وینا یې د فلسطینیانو دولت ډیر کمزوری دی. د اسرائیل پاوز ویلي په لویدیځ غاړه کې د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې زرګونه میله وسلې د بمونو جوړولو مواد او د نغدو پیسو زیرمې ضبط کړي دي. د فلسطین روغتیایي چارواکو ویلي د اسرائیل د وروستیو بریدونو په نتیجه کې 12 فلسطینیان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي، خو د اسرائیل پوځ زیدا کړی چې یوازې سخت دریز وژل شوي او په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د راپور له مخې په لویدیځ غاړه کې له 140 زیات فلسطینیان وژل شوي او پر اسرائیل د فلسطینیانو په بریدونو کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي دي. اسرائیل لویدیځ غاړه ختیځ بیت المقدس او د غزې ترانګه په منځني ختیځ کې د 1980 کال جګړې په مهال لاندې کړې دي. دا هغه سیمې دي چې فلسطینیان د خپلواک راتلونکي دولت جوړولو لپاره د بیرته نیولو هڅه کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان د ایمی استازولۍ وایي مافیات د دې لامل شوی دی چې طالبان په دې هیواد کې مدني فعالان او مدني فعالیتونه وځپي. تفصیل په دې راپور کې
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په پراخه بشري سرغړونو تورن دی، په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان دایمي استازولۍ وایي مافیات د دې لامل شوی چې طالبان په دې هیواد کې مدني فعالیتونه وځپي. په دې دفتر کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سلاکار محب الله طیب تیر ورځ د ملګرو ملتونو د بشري شورا په غونډه کې وویل چې افغان مدني فعالان او د بشري حقوقو دفاع کوونکي له نیونو شکنجو تر تم کولو او آن له وژنو سره مخ دي.
زړور مدني فعالان او له بشري حقوقو دفاع کوونکي له نیونو شکنجو تر تم کولو او آن وزنو سره مخ دي. په داسې حال کې چې خځې او نجونې له اساسي انساني حقوقو څخه د دفاع لپاره په لومړی کرښه کې مبارزه کوي. طالبان دغه خځینه فعالان او د بشري حقوقو فعالان په مستقیمه توګه په نخښه کوي.
د طالبانو د حکومت وایان زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر جون میاشتې په 19مه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په غونډه کې د افغان مېرمنو د وضعیت په اړه په یو راپور کې ویل شوی چې په افغانستان کې نجونې او ښځې له پراخ سیستماتیک تبعیض سره مخ دي. په دې راپور کې راغلي په افغانستان کې طالبانو په پرلفسي پرمانونو سره د ښځو او نجونو د تګ راتګ، لباس، چلند، ازادۍ، زده کړو، کار، روغتیا او عدالت ته د لاسرسي په ګډون ګڼ حقونه محدود کړي دي. دا راپور وایي چې د 2021 له سپتمبر نه د 2023 تر مې میاشتې پر افغان مېرمنو د محدودیتونو لږ تر لږه 50 فرمانونه صادر شوي دي. په همدې حال کې د افغان ښځو د حقونو یو شمیر فعالانی او معترضې مېرمنې وایي افغانستان د مېرمنو لپاره په یو زندان بدل شوی دی. د ښځو د حقونو فعالې سودابې نصری ازادي راډیو ته وویل
افغان مېرمنې اوس مهال په یو زندان کې ژوند کوي. د افغانستان په نوم زندان د افغان مېرمنو ازادي سلب شوې. له بده مرغه هغه مېرمنې چې د خپلو حقونو لپاره مبارزه کوي هغوی هم د مرګ او شکنجو له ګواښونو سره مخ دي. اوس مهال افغان مېرمنې هیڅ ملاتړ نه لري،
متاسفانه بدون حامی هستند.
یوی بلې معترضې مېرمنې زینب رضایی ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د میشتو معترضو مېرمنو امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ دی.
د معترضو مېرمنو امنیتي حالت ډیر د اندېښنې وړ دی. زیاتره معترضې مېرمنې اوس مهال په کابل کې ژوند کوي. دوی دومره محدودې شوي چې ان له کوره نشي وتلی. طالبان هم هڅه کوي چې دوی ونیسي او وی ځپي.
طالبانو پر افغانستان د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته پر ښځو نجونو ګڼ محدودیتونه لګولي. له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د دوی په وړاندې په هر ډول زده کړو بندیز لګېدلی. دغه شان د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو او غیر دولتي ادارو په ګډون په دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز لګولی. ښځې پارکونو، حمامونو او ورزشي کلبونو ته له تګ منع شوي او له شرعي محرم پرته له لرې سفر کولو هم راګرځول شوي دي. د طالبانو حکومت د دې تر څنګ په تازه اقدام کې د کابل په ګډون په ټولو ولایتونو کې د ښځو د سینګارتونونو د بندیز پریکړه هم کړې چې لګڼو غبرګونونو سره مخ شوي. د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو هیوادونو د ښځو په وړاندې د طالبانو د حکومت اقدامات تبعیضي چلند بللی او له دوی غوښتي چې دغه محدودیتونه لری کړي، خو د طالبانو حکومت تر دې دمه په دې برخه کې له خپلو پریکړو نه دی په شا شوی.
آزادي رادیو
تاسې زموږ غږ د ازادي راډیو نه اورئ. د اکسپرس په نوم یو خپلواک بنسټ په خپل تازه راپور کې ویلي چې ښایي په راتلونکو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې بشري وضعیت لا پسې خراب شي. د بنسټ په کلیوالو سیمو کې د عوایدو کموالی له خلکو د دولتي ځمکو اخیستل د تحریک طالبان پاکستان پر ضد د اقداماتو برخه کې نه لیوالتیا د افغانستان شمال ته د لی کېدولو پلان له امله په سیمه کې د داعش خوراڅانګې او د مقامت جبهې د فعالیتونو ډیرېدل هغه عوامل یاد کړي دي چې له امله به په افغانستان کې بشري وضعیت لا پسې کړکېچن شي. تفصیل په دې راپور کې.
دا کپس پنوم یو خپلواک بنسټ په خپل راپور کې چې د جولای په 14مه خبر کړی پر اتلونکو شپږو میاشتو کې د بشري وضعیت ته خرابېدو وړاندوینه کړي. کپس چې یو څېړنیز بنسټ دی او د بشري مرستو رسونکو موسسو ته راپورونه او تحلیلونه برابروي، تازه په خپل راپور کې څلور هغه عوامل روښانه کړي چې لامل یې په افغانستان کې بشري وضعیت لا خرابېدلی شي. د بنسټ په کلیوالو سیمو کې د وچکالي، تودوخه او په لویه کچه د ملخانو د خپرېدو له امله د حاصلاتو کمښت او د خلکو د عوایدو کموالی، د طالبانو د حکومت لخوا د خلکو د دولتي ځمکو راګرځول چې له امله یې خلک بې ځایه کیږي او بشري اړتیاوې ډېریږي، همدا ډول د تحریک طالبان پاکستان په وړاندې اقدامات نه کول او د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د نامنیو د احتمالاتو ډېریدل او همدا ډول د افغانستان شمال ته د پاکستاني طالبانو د لیږدولو پلان او هلته د داعش خراسان څنګ او د مقاومت جبهې د فعالیتونو ډېریدل هغه عوامل یاد کړي چې په افغانستان کې روان وضعیت نور هم ناوړه خواته بیولی شي. په دې راپور کې ویل شوي چې د طالبانو له واکمنېدو دوه کاله تیریږي، خو له نړیوالې ټولنې تعامل کړکېچن شوی او سرپرست حکومت یې بریالی شوی نه دی چې نړۍ په رسمیتو پیژني او په مشرانو یې لګیدلې بندیزونه ختم شي. همدا ډول د افغانستان بانک د کنګل شوی سرمایه د لاسته راوړلو لپاره یې هم هڅو نتیجه نه ده ورکړې. په راپور کې ویل شوی طالبانو په تیرو دو کلونو کې ګڼ فرمانونه صادر کړي چې د افغانانو ورځنی ژوند، بشري حقونه او د بشري مرستو د رسولو بهیر یې اغیزمن کړي دي. د یوې موسسې مسؤل چې د بشري مرستو د رسولو په برخه کې کار کوي او نه غواړي نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل اوس هم ډېر عوامل شته چې خلک یې مرستو ته اړ کړي او که نور عوامل هم پرې زیاتېږي نو د خلکو ژوند نور هم زیانمن کولی شي. هغه وایي
موسم ګڼ عوامل دي چې د خلکو اړتیاوې په هر سکتور کې زیاتې کړي، نو که دا عوامل هم ورسره شي د خلکو اړتیاوې، د خلکو د ژوند ضرورتونه او مشکلات ډېریږي او په هغه کچه باندې بشري مرستې هم او نور امکانات هم کم دي، نو د خلکو په ژوند باندې به ډېر منفي اغېز وکړي. ورسره د خلکو د ژوند خرابېده هغه څه دي چې مستقیما په امنیت باندې او په ټولو برخو باندې اغېز کوي.
اکاپ سپانسر داسې مهال پر اتلونکو شپږو میاشتو کې د بشري وضعیت د خرابېدو وړاندوینه کړې ده چې طالب چارواکو تر دې مخکې ورته دعوې رد کړې دي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته ګڼو موسساتو او مرسته کوونکو هیوادونو خپلې مرستې کمې یا بندې کړې، ګڼ شمېر کسان بېدندو شول او ښځې د طالبانو د محدودیتونو له امله په کور شوې چې ورسره د ډېرو کسانو اقتصادي وضعیت هم خراب شو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر په وینا دا مهال 28.8 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. یاد سازمان دوه ورځې وړاندې په مختلفو برخو کې د افغانانو د ملاتړ لپاره یو دوه کلن ستراتیژیک چوکاټ هم اعلان کړ چې په وینا یې عملي کېدلې د افغانستان د اوسنیو چارواکو په کړنو او د مرسته کوونکو په ملاتړ پورې اړه لري.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. رضوان الله همدرد د جلال آباد ښار څخه. ازادي راډیو ته مې دغه پیغام دی چې زما دغه پیغام تاسو د افغانستان د اسلامي امارت چارواکو ته غوږونو ته ورسوي. دا چې کله نه چې اسلامي امارت په افغانستان باندې حاکم شوی دی، د هر څه سره سره د کورونو کراګانې هم ډېرې لوړې شوي دي. یعنی درې اتاق کور یا څلور اتاق کور وي 10,000 افغانۍ 2,000 افغانۍ قیمت وای، او یو خوا بیکاري شي او بل د استادانو ماشونه دومره کفایت نه کوي چې د کور کرا پرې ورکړي. نو تاسو نه هیله لرو چې زموږ د غږ د اسلامي امارت لوړپور چارواکو ته ورسوي که پاړه باندې اقدامات وکړي. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. تعلیم د افغانستان د شجنه او نارینه لپاره دای وجبه ده. اسلامی امارت باید کوشش وکړي چې د شذو پر مخ شوونځي خلاص کړي، ځکه دا د شذو شوونځي کچيري بند وي د ټولنه په تیاره کې پاتې کیږي. موږ افغانان داسې نه غواړو چې طالبان دې تعلیم بالا کښې دې ارقم مکتب کړي، دې خپل چاپیریال ورته جوړ کړي، خپل نصاب دی ورته برابر کی خو بالاس په اړه کم سی دی جوړی خو زده کړو ته دی اجازه ورکي ژدو ته دی د حجاب امر وکي شدی دی هر څونه سی دی په هغه برخه کې محدودیت ته پر لګی هغه دی پر ولګی خو دا د افغانستان په ګټه نه ده د تعلیم ځنډول
دا تاریخ چې دی په افغانستان کې بندې په نور دولتو کې لا دی پاکستان کې لا دی په ایران کې لا دی زموږ د افغانستان خلک ګرده درې بدر سودبانان ټکور ټکور شل کاله په جنګو کې لواړه اوس بیا ایران پاکستان ته په تاریخ پسې روان دي یا ورې بندیان دي یا ورې ته پر لارې باندې په ټکرو کې تللي یا په نورو آفتو کې تللي درې بدر دی زموږ د افغانستان دپاره دی یو زمینه برابره کې ګرده خلک بېقار و ناست دي.